بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په پیل کې د حسین مسګری په आवाज د قران مجید د بقره سورې د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العلي العظيم.
ده مهربان او بخون کی خدای پناما دا پیغمبران دا سیدی چه مونگ دوی تا یو لبل سخه لوڑ مرتبه ورکڑی دی پا دوی که خدای پاک لچا سرا خبری کردی دی او چا تا یه بل شان او چا تی مرتبه ورکڑی دی او دا مریم زوی ایسا تا مو چرگند نخی او معجزه ورکڑی او پا پاک روح سرا مو حقا مضبوط کرد او که خدای تا منظور وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا په کې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظوره وی نو دوی به جنگونه نکول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. دوستانو، نن د ګل یا د شنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 19مه نیټه ده، چې د 1424 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې لا 23مه او د 2000 میلادي کال د نومبر لا 9مه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې لاوم سره سم لومړی خبرونه اورل شي، بیا هم درته اماراتو ته د څلورو هوایي ډګرونو د خدماتو په سپرلو د افغانستان د ولسي جرګې نیوې کې تر عنوانه دی یو سیاسي تفسیر وړاندې کیږي. لدی ورسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اورل شي. په نننی ټاپی کې هم لویدیځ جوګانو تر عنوانه دی د پروګرام اتمه برخه درته وړاندې کیږي. او په پای کې هم ایران د اونې په هنداره کې ترنواله دی پروګرام درته وړاندې کی چې پم د سره زمونږ د خبرونه هم سرتر سی پارس ټوډي ډاټ کام سلیش پی ایس زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامي ایران خارجه وزیر خاغلی ظریف ویلی ټرمپ لاړ مونږه او ګاونډیان پاتې شو. ډاکټر علي ولایتي له افغان حکومت او ملت د اسلامي ایران په ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان په غزنی کې طالبانو په حمله کې و ملکیان وژل شوي دي. او خاغلی عراقچی وایي چې ایران په افغانستان کې د سولې لا بهیره ملاتړ کوي. اوسم بشپړ خبرنا، د اسلامی ایران خارجه وزیر خاغلی محمد جواد ظریف ویلی چې ټرمپ ولاړ مونږه او ګاونډیان پاتې شو. د ایرنا لا راپور سره سم د ایران خارجه وزیر خاغلی ډاکټر محمد جواد ظریف د ګډو ګټو د تحقق په لټ کې د سیمې له هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره د ایران د چمتووالي خبر ورکړ. خاغلی ظریف د دې خبرې په کولو سره چې ایران ټول خبرو اترو ته بولي ویل چې خبرې اترې د اختلافاتو او تاوتریخوالو د ختمولو یوازینۍ لاره ده. د ایران خارجه وزیر په انتخاباتو کې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ماتې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې ټرمپ ولاړ مونږه او ګاونډیان پاتې شو. ټرمپ تیرو څلورو کلونو کې هڅه وکړه د سیونستشي موزنو خپلو عربو متحدانو په مرسته ایرانی ضد ائتلاف جوړ کړي، خو بریالی پکې نشو. ډاکټر ولایتي وایي چې ایران د افغانستان د ملت او حکومت په څنګ کې ولاړ دی. په نړیوالو چارو کې د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای سلاکار ډاکټر ولایتي د ایران او افغانستان د دو ملتونو ډیرو تاریخي، کلتوري او تمدني ګډولو ته په اشاره سره وویل چې ایران د افغانستان د ملت او حکومت په څنګ کې ولاړ دی. ډاکټر ولایتي د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې میرمن دیبورا لاین سره په کتنه کې د خبرې په کولو سره شي ملګرو ملتو هڅه کړې ده تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. زیاته کړه باید د نړیوالو ملاتړونو د جلبولو لپاره د ملګرو ملتو په څنګ کې ګام پورته شي. ډاکټر ولایتی ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د مهم ګاونډي په توګه تل په دغه هیواد کې د سولې په ضرورت ټینګار کړی دی او په دې لړ کې ضروري ملاتړونه کړي دي. میرمن د بورا لاینز هم د افغانستانی لورو د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د خندونو په لری کولو او هلو زلو ټینګار وکړ او په دغه بهیر کې د اسلام ایران د مهم او ستراتیژیک رول د لوبولو وختونه وکړه. اسلام ایران په افغانستان کې د سولې لا بهیره ملاتړ کوي. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرسیال خاغلی عباس عراقچی په تهران کې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتو لا ځانګړي استازې میرمن د بور آنلاین سره په کتنه کې د افغان حکومت په چورلیستوب په افغانستان کې د سولې لا بهیره د اسلام ایران په ملاتړ ټینګار وکړ. خاغلی عراقچی د ایران او افغانستان نږدې اړیکو ته اشاره وکړه او جوته کړه اسلام ایران په افغانستان کې د سولې لا بهیره دغه هیواد د حکومت په مالکیت او د طالبانو په شمول د ټولو سیاسي ډلو په ګډون ملاتړ کوي. خاغلی عراقچی ویل چې اسلام ایران په دې زمینه کې له ملګرو ملتو سره ملګرتیا ته چمتو دی. میرمن د بورا لاینز هم په دغه کتنه کې د افغانستان له خلکو او حکومت په ملاتړ کې د ایران مثبت رول ته په اشاره سره په افغانستان کې د سولې د بهیر پرمختګ لپاره د ملګرو ملتو چمتووالی اعلان کړ. د افغانستان په غزنی کې طالبانو په حمله کې و ملکیان وژل شوي دي. صدای افغان خبری آژانس دا راپور سره سم د غزنی سیمه ایز چارواکی وایي چې د دغه ولایت د شپږمې امنیتی حوزې په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د هاوان توغول شوي مرمۍ د خلکو په کورونو لګېدلې دي. د والی ویاند وحید الله جمعزاده وایي چې د غزنی ښار اړونده نوآباد سیمه کې د خلکو په کورونو د هاوان درې مرمۍ لګېدلې چې څوارلس ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نو موړي په خبره په دغه پیښه کې څلور ماشومان او درې میرمنې وژل شوي دي او د څلورو ماشومانو په شمول وطن نور بیا ټپیان دي. ټپیان د درملنې په موخه د افغانستان د غزنی ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې حقله څه نه دي ویلي. عزیزانو تاسو دا خبرونه له تهران راډیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د سولې لا خبرو د ملاتړ لپاره شرط وټاکه. د تسنیم خبری آژانس لا راپور سره سم د افغانستان د سینا مشر لا طالبانو سره د حکومت د سولې لا خبرو اترو ملاتړ د اسلامي جمهوری نظام لا ساتلو سره مشروط کړ. فضل هادی مسلم یار امدار ازول چې د افغانستان حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د بریاو د ساتلو په شرط به لا طالبانو سره د سولې لا خبرو اترو ملاتړ وکړي. د افغانستان قومي مشران وایي چې لا جګړو ستړیو طالبان او حکومت باید اوربند وکړي. د افغانستان د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو شمیر قومي مخورو د یوې جرګې له لارې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او زیاته کړې ده. نور دا جګړه په هیڅ صورت ورته د منلو وړ نه ده. دوی د خپلو سیمو لا قومي مخورو وختونه کړي ده چې باید سره یو لاس شي او په هیواد کې روانې اوږدې خونړې جګړې ته په ناویلو سره دواړه لوري د ناخوالو پای ته رسولو ته وهڅوي. یا د قومي مشرانو د غراس په افغان حکومت او طالبانو غکړې چې پلمې دې نه کوي او هر څه زر دې په هیواد کې پر یو سراساري اوربن فیصله وکړي. د یادولو دا چې په دوه کې د افغان او طالب پلاوی ترمنځ د خبرو لا پیل وړاندې اما افغانانو په اوربن ټینګار درلود خو طالبانو لوري دا غوښتنه تر دې دمه نه ده منلې. افغان حکومت هم دا سولې لا خبرو وړاندې اوربند اړین بللې دی خو طالب چارواکي بیا وایي چې تر اوربند نور ډېر مهم کارونه شته چې هغو ته باید رسیدګي وشي او په هغو مسایلو خبرې اترې وشي. د افغانستان خلکو د امریکا ضد مظاهرې ترسره کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپورټ ورکړي چې د افغانستان خلکو د واشنگټن په جنگواړو سیاستونو په اعتراض کې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې کړې دي. په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د قومي مشرانو په هیواد کې د واشنگټن په جنگواړو سیاستونو د اعتراض لپاره کابل ښار ته ورغلل او د امریکا د سفارت په خوا کې راغونډ شول او د پرلتې لپاره تمبوان ولګول، خو دغه سوله ییزې مظاهرې د پولیسو په لاسوهنې سره تاوتریخچنې شوې. اعتراض کوونکو په افغانستان کې د امریکا د ترهګرو عسکرو په وسیله د جنگ د دوام دا غندلو لپاره پلی کارډونه لیکدول چې ور باندې امریکا سملاسی ور بند وکړه، امریکا جنگ ختم کړه او امریکا د افغانستان د جنگ مسؤوله ده شعارونه لیکل شوي وو. د ټرمپ د زندانی کېدو احتمال زیات دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویان ایډم ایرلی ویلي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زندانی شي. نوموړي له العربیا ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې ټرمپ خی ډیر ژر د زندان ژوند هم تجربه کړي، ځکه چې دا نوموړي په خبره هغه تر ولسمشر مخکې ډیر جنایتونه کړي لکه جنسی زورونه او لا مالیاتو تیښته. اډم ایرلی د خپل خبرو په دوام کې بیا ویلي چې پر ټرمپ تازه تور داده شي د خپل ټاکنیز کمپاین لپاره په ځانګړي شوي بودجه کې هم بدلون نه راوستي. نوموړي څرګنده کړې ده چې کچیرته زنداني نشي نو راتلونکي څلور کاله به د خپل ځان د خلاصون لپاره په محکمو کې تیر کړي، ځکه د هغه په خبره د ټرمپ کورنۍ هم له یو شمېر داسې نورو تورنو سره مخامخ ده چې سپینول به یې بیا ډېر وخته اړتیا او ضرورت ولري. ایزانو داود د محال خبرونه لا پاملرنه مو یو دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غو تاسو زمونږ یو ساته سارنه خبرونه اوري.
سیاسی تبصرہ
اماراتو ته د څلورو هوایی ډګرونو د خدماتو بسپرلو د افغانستان د ولسی جرګې نیوکا. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان ولسی جرګې یو اماراتی شرکت ته د افغانستان د څلورو مهمو هوایی ډګرونو د زنو چارو د واک سپارل غیر قانوني وبلل. د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیشن مشر محمد اکبر سلطان زاده ویلی چې د جرګې استازو د هوایی چلند مشر محمد قاسم وفای زاده په راغوښتلو سره لاغه وغوښتل چې په دې اړه زباب وی. د هغې موافقه لیک له مخې چې د اماراتو د جی 240 نومي شرکت د مشر منصور المنصوري او د افغانستان د هوایی چلند د ادارې د مشر محمد قاسم وفای زاده پښتون سره په کابل کې لاسلیک شو ټاکل شوی ده. د افغانستان د کابل، بلخ، کندهار او هرات د غوڅلو روسترو هوایی ډګرونو د عملیاتي امنیتی خدماتو، مزکانیو خدماتو او سیستم جوړونی او ټکنالوژي د چارو مدیریت دغه امارتی شرکت ته وسپرل شي. په دغو څلورو سترو هوایی ډګرونو کې د ځینو خدماتو د ترسره کولو لپاره له یوه اماراتي شرکت سره د افغانستان د هوایی چلند ادارې په موافقه د دغه هیواد د ولسی جرګې اعتراض د داسې اقدام له نتایجو څخه د افغانستان د پارلیمان د غړیو د اندېښنې ښودنه کوي. په افغانستان کې د اماراتو د شتون د زیاتیدو موضوع تقریبا دوه کاله مخکې ته ستنیږي، چې د امریکې د دبونو په وجه او سهونیست رژیم د هدفونو په چوکاټ کې د کابل چارواکو افغانستان ته د 200 اماراتی پوځیانو د لیږد په اړه موافقه وکړه. له سهونیست رژیم سره د اماراتو د پوځي ملګرتیا او زیاتوالی په افغانستان کې د اماراتی پوځیانو د شتون د پټو هدفونو په باره کې اندیښنې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د ماراتو له پوځي شتون سره د کابل له موافقې څخه د دوو کلونو لا تیریدا وروسته چې دغه هیواد ځنو ورځپاڼو د جزئیاتو په باره کې یو شمېر مفصل راپورټونه خپره کړي، اوس د افغانستان په څلورو سترو هوایي ډګرونو کې د خدماتو د ځنو مهمو چارو واک یو اماراتي شرکت ته سپارل شوی دی. د اماراتو او سهونیست رژیم ترمنځ نګدیو سیاسي او پوځي تعلقات ته په پام سره چې په دې ورستیو کې هم دواړو خواو په ډاګه دغه اړیکی پیل کړي، د افغانستان د خلکو استازو او پوهانو ترمنځ اندیښنې زیاتې شوې دي. دا اندیښنه شته چې ځینې اسرائیلي جاسوسان د دغه اماراتي شرکت د کارکونکو په جامو کې د افغانستان په څالورو مهمو هوایي ډګرونو کې ځای پر ځای کیدو سره د دغه هیواد د ملي امنیت او ګټو په خطر کې د اچولو ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیانو ګټو ته د زیان رسولو لپاره استفاده وکړي، چې دا مسأله به لګونډي هیوادونو سره د کابل د خو اړیکو د خرابیدو او خړ پړیدو سبب وګرځي. د افغانستان د ولسی جرګې د استازو له نظره یو اماراتي شرکت ته د هوایي ډګرونو د خدماتو د مهمو چارو سپارل به په زیات احتمال په افغانستان کې دغه شرکت د کارکونکو په لباس کې د سهونیست رژیم د جاسوسانو لا شتون سره مل وي، چې باید افغان حکومت د امریکا او اسرائیلو په شمول د لویدیزو او غیر لویدیزو جاسوسي ادارو د شتون او فعالیت د هر ډول زمینه مخنیوی وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د استازو له نظره کا د دغه هیواد د هوایي چلن اداره د هوایي ډګرونو چارو په چلولو کې د بهرنیو شرکتونو خدماتو ته اړتیا او ضرورت لري، نو په کار د دغه تعلقات او دغه خدمات لاغو هیوادونو څخه حاصل کړي شي چې د افغانستان په وړاندې روڼ سیاست لري. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای، مسلمان هغه دی چې لاس او جبې بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. عزیزانو، تاسو د تهران اډو یو ساته سهارانه خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د خبرونه په دې شپې کې ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور درویشتمه او د 2006 میلادي کال د نومبر له 9 نیټې سره برابر ده. 1241 کال پخوا د 200 لومړی هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په درویشتمه نیټه د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام خور حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها قوم خارته داخل شوه. د مروی خارته د حضرت امام رضا علیه السلام له جلا وطن دوله سفر څخه یو کال وروسته د دغه بزرگوار امام خور حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها له خپلو یو شمیر ورونو سره د ورور د لیدلو او د خپل زمانې له امام سره د ژمنې د نوي کولو لپاره د پردیسې ټاټوبه ته وخوځېده. د لارې په مینځ کې د ساوې ښار ته ورسېدل، خو په هغه ځای کې یو شمیر مخالفین له حکومتي مامورینو سره ملګري شول او د هغې حضرت له ملګرو ونه ختل، چې په دې غمناکه پیښه کې د هغې یو شمیر ملګري په شهادت ورسېدل. حضرت بی بی معصومه په داسې حال کې چې د دغې پیښې له غم او خفګانه ډیره ناروغه شوې وه، د ساوې په ښار کې د ناامنۍ په احساسولو سره وفرمایل، ما د قوم خار ته بوزئ، ځکه ما له خپل پلاره واورېدل چې وی فرمایل د قوم خار زموږ شیعیانو مرکز دی. بیا یې د قوم په لور حرکت وکړ. د قوم مشرانو او مخورو خلکو کله چې دغه له خوښۍ ډک خبر واورېده، نو د هغې حضرت هرکلی ته یې ودنګل، او حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په داسې حال کې خار ته ننوتله چې د قوم د خلکو شور زوج او احساسات د هغې حضرت د مبارک وجود کوربانه و. هغې بزرگوار میرمنې ولس ورځې د ولایت او امامت په خار کې تیر کړې، او وروسته یې روح پنځونکی ذات ته ورساوه. هغې بزرگوار ولس ورځې د ولایت او امامت په خار کې تیر کړې، او وروسته یې روح پنځونکی ذات ته وسا ورکړه. د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها مزار د شیعیانو یو ستر مقدس او سپیڅلی ځای، او د قوم خار د اسلام د نړۍ یو ډیر ستر عالم روزونکی خار دی. و شپېته کاله پخوا د 1343 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 19 نیټه د ډاکټر محمد مصدق د کابینې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سید حسین فاطمی د شاه رژیم د عواملو په لاس په ډزو وویشتل شو. هغه په یوې نمایشي پوځي محکمې کې په داسې حال کې چې سخت ناروغ و په اعدام محکوم شوی و. ډاکټر فاطمی په ایران کې د 1342 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې د 28 نیټې امریکایي کودتا او د ډاکټر محمد مصدق له څنګ ته کېده وروسته د باچا رژیم د مامورانو تر تعقیب لاندې و او پټ ژوند یې کاوه، خو یوه موده وروسته ونیول او په همداسې ورځ د باچا په حکم اعدام شو. یو سل دوه کاله پخوا د 1943 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 9 نیټه په لومړني نړیوال جنګ کې له متفقینو څخه د جرمني د پوځ له ډیرو ماتیو او په دغه هیواد کې د بلوا له رامنځته کېده وروسته چې په جرمني کې د جمهوریت د اعلانېدا سبب شوه، د جرمني آخري امپراتور دوهم ویلیام استعفا ورکړه. هغه دوه ورځې وروسته په هالنډ کې پناه واخیستله او په دې ډول په جرمني کې سلطنتي نظام ختم کړ. په لومړني نړیوال جنګ کې د جرمني له ماتې او تسلیمېده او د سلطنتي نظام له لغوه کېده وروسته فریدریش ایبرت د لومړني ولسمشر په توګه په هیواد کې قدرت ته ورسېد. یو سل درې څلویښت کاله پخوا د 1388 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د پاکستان لیکوال متفکر او فارسی او اردو ویونکی شاعر علامه محمد اقبال لاهوری وزیږید. هغه له ابتدایي او لوړو زده کړو وروسته د فلسفې د زده کړو او تکمیلي زده کړو لپاره څلور کاله په جرمني او انګلستان کې تیر کړل. علامه اقبال لاهوری له ځوانۍ څخه شاعري پیل کړه او لومړنۍ منظومه یې کلام د یتیم فریاد نومیده. د غژمن شاعر پاکستان ته لستنېده وروسته د خپلو وطنوالو د بیدارولو او د مسلمانانو د یو ځای کولو ته ملا وتړله، او خپل نظریات او افکار یې د شعر په چوکاټ کې په تېره بیا په فارسي ژبه بیان کړل. علامه اقبال لاهوري په هند کې لسترو دینی اصلاح غوښتونکو او له هند څخه د پاکستان د بیلتون له پلویانو څخه و. علامه اقبال لاهوری څخه په فارسی او اردو ژبو زیات اثار په یادگار پاتې دي. د علامه اقبال ټول فارسی شعرونه په مختلفو قطعو، دوبیتیو، رباعیانو، غزلونو، مثنویانو او قصیدو شامل دي چې د اسرار خودی، رمز بی خودی، ارمغان حجاز او زبور عجم په نوم کتابونو کې راغونډ شوي دي. د غستر شاعر په 1918 میلادي کال کې وفات شو. په افغانستان کې انجوګانې
ګران او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زه علي اصغر عابدي او زما ګران ملګری
صادق حسین
په افغانستان کې انجوګانو نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې هیله چې دا پروګرام مو د تیرو پروګرامونو په شان د استفادې ور وګرځي. له تاسو غواړو چې د پروګرام تر اخره پورې له راسره ملګرتیا وکړئ.
وګور دن کو هم هغه ډول چې په تیر پروګرام کې مدر تویل په افغانستان لویدیزی انجوګانې د دې خودنې او روزنې روغتیا او مالجې په برخو کې د خیراتي او بشردوستانه فعالیتونو تر پردې لاندې د هرې پرګانې او قومیت له ټولو افغانانو سره نیغ په نیغه تماس کې دي او په دا ډول یې دا امکان پیدا کړی دی چې د افغانستان د فکري، کلتوري او سیاسي بدلونونو په بهیر باندې ژور او راخوا نسلي تاثیر ولري. دا چې دا تاثیر کول څومره جدي دي او څه نتایج لري یوه داسې پوښتنه ده چې د افغانستان د مسئلو کارپیژاندي بیلابیل ځوابونه ورکوي.
په یو کلي نظر کښې ویلی شو چې د افغان کارپیژندو اکثریت په تېره بیا هغه کسان چې په حکومتي، سیاسي او اجتماعي چارو کښې فعالیت لري د افغانستان په ټولنه باندې د لویدیځې ادارو د فعالیتونو کلتوري تاثیرات دومره ژور، پایدار یا منفي او خطرناک نه بولي. په دغو کسانو کښې لږ تر لږه درې ډلې شاملېږي. لومړۍ ډله هغه کارپیژندې او فعالان دي چې باوري دي چې د افغانستان د ټولنې ملي، کلتور او دینی باور له دې زیات مضبوط دی چې د امریکایي او اروپایي انجوګانو او ادارو په فعالیتونو او تبلیغاتو سره د لویدیځ نیو لیبرالیزم سلطه لټونکی کلتور وکړای شي چې دغه ټولنه کښې پښې شخې کړي او باقي پاتې شي. دویمه ډله کارپیژندې په افغانستان کښې د لویدیځ ادارو له فعالیت څخه زیات اندېښنه لري، هغه کسان دي چې په خوشبینۍ سره دا خیال کوي چې د امریکې او ناټو پوځي ځواکونه په راتلونکي نږدې کښې له افغانستانه وځي او د هغوی په وتلو سره به په دغه هېواد کښې د لویدیځ انجوګانو او ادارو شتون او فعالیت هم کم شي. درېیمه ډله لیبرال عناصر دي او د لویدیځ تعلیم یافته کسان دي چې نه یوازې په افغانستان کښې د لویدیځو ادارو فعالیتونه منفی او خطرناک نه بولي بلکې دغه فعالیتونه ضروري او ګټور ګڼي او په خپل هېواد کې د لویدیځ کلتور د رخنی او د نفوذ هڅوونکي عوامل ګڼل کېږي.
وګوریدونکو خو په مقابل کې نوموړي کارپیژندې او د نظر خاوندان چې په افغانستان کې د لویدیځو ادارو د پیچلیو او پلان شویو فعالیتونو په اثر کې په هیواد کې د لویدیځ د کلتور ژور او پاتې کیدونکي تاثیر کولو احتمال زیات مضبوط او پوره جدي بولي. له دغو کارپیژندو څخه یو د افغانستان او د برصغیر د مسئلو په زمینې کې مخینه لرونکی ایرانی څېړاندی او شنندی استاد پیر محمد ملازهی دی چې وایي کله که څه هم د برېتانوي او شوروي نیوګرانو د شړلو له تاریخي مخینې سره د افغانانو جړه لرونکی دی، اغیار مخالف کلتور اوس هم له امریکایي او لویدیځو یرغلګرو او نیوګرو سره ساز باز نه لري، خو معلومه نه ده چې دغه کلتور به په افغانستان کې د دغو نیواګارانو د شتون په اوږدېدو او د هغوی په سلطه لټونکو کلتوري فعالیتونو سره د دغه هیواد په راتلونکو نسلونو کې هم ژور پاتې شي، او دا د افغانستان د خپلواکۍ او یووالي لپاره یو ستراتیژي ګواښ دی. د غیرنۍ کار پیژندنې په حقیقت کې هم هغه خطر خبرداری ورکوي چې د افغانستان زیاتره ولسي پرګنې او شخصیتونه په تیره بیا د دغه هیواد دیني علما هم ورته اندېښمن دي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو په شتون او د هغوی تر ملاتړ لاندې ادارو په پراخو فعالیتونو باندې معترض دینی عالمان او کارپیژاندې د نوموړو فعالیتونو له کبله په دغه هیواد کې د نسلي تیت پراکوالی پیدا کېدو ته سخت اندېښنه ښودلې ده. هغه څه چې دې اندېښنې ته لمن وهي له یرغلګرو او سلطګرو ځواکونو او کلتورونو سره په مقابله کې د ځوانانو لپاره د دغه هیواد د لوړو دیني او ملي ارزښتونو صحیح بیانولو او د خپل ټاټوبي له ویاړ ډک تاریخ سره د هغوی تعلق ساتلو کې د افغانستان د زده کړو او کلتوري ادارو کمزورتیا او سستیا ده.
درمن اوریدونکو، مذهبي علما په دې اړه ډېرې سختې اندېښنې لري او په نسبتا سختې لهجې سره خپله ناراضګي څرګندوي، ځکه چې په افغانستان کې د لویدیځو ادارو فعالیتونه په ځینو برخو کې له اسلامي احکامو سره په څرګند مخالفت کې ویني. د مثال په توګه د ښځو له حقوقو او ازادیو څخه د دفاع په کالب کې ځینې لویدیځې انجوګانې خپل د پردې شاته اهداف چې کلتوري ګډوډۍ د کورنیو مرکزونو دړې وړې کېدل او له شهري احکام او اخلاقي اصولو سره مخالفت او تعلقات یې تعقیبوي. دا په داسې حال کې دی چې اسلام له انساني کرامت او په کورنۍ او اجتماع کې د هغوی له شان او مقام سره متناسب د ښځو په روا ازادیو حقوقو تاکید لرلی دی، او هغه څه چې په لویدیځو رسنیو په خاصه توګه د ښځو په اړه د فلمونو او سیریالونو او تبلیغاتي اشتهاراتو کې ترویجوي د تجارتي پیدې او اوچتو اوزارونو او جنسي ګروهانو انحرافاتو لاس ګوډاګیو ته د هغوی د مقام او شخصیتونو له تنازل نه بغیر بل څه معنا نه لری.
یو افغان کارپیژان دی چې په افغانستان کښې د لویدیځ انجوګانو فعالیتونه خطرناک بولي اصغر عابدي دی، چې د دغو انجوګانو دوو کارکردګیو ته یې پاملرنه کړې ده. یوه د کورنیو مسایلو او فنی او حرفهیي مهارتونو د زده کړې د کلاسونو او ورکشاپونو تشکیل، او بل په لویدیځو هیوادونو کښې مستعد افغان ځوانانو لپاره د زده کړو او کلتوري تورونو او کیمپونو جوړول. عابدي وایي په افغانستان کښې د ورکشاپونو او زده کړو د کلاسونو له جوړولو څخه د لویدیځ انجوګانو مقصد د افغان توانمنۍ عنوانېږي، خو په حقیقت کې پروګرام او اصلي هدف د افغان لس د افکارو او عقایدو بدلول دی.
ښاغلی عابدي، د لویدیځو انجوګانو د بلې عملي کارکردګۍ، یعنې په لویدیځو هیوادونو کې د مستعدو افغان ځوانانو لپاره د مسافرتي ټورونو او د زده کړو د کیمپونو د جوړولو په اړه وایي، د دغو ټورونو په کالب کې پوهه منتخب کړی شوي افغانان ځوانان په حقیقت کې د ژورنالیسټي، خبریالۍ، فلم سازی او په ریډیو، ټلویزیون او سوشل میډیا کې د فعالیت لپاره د نورو ضروري مهارتونو په شان برخو کې د زده کړو د بورسیو او مالي مرستو تر پوښښ لاندې راوستل کېږي، او د دغو زده کړو تر څنګه د لویدیځو هیوادونو له جاذبو او له پړک پړوک نه له ډکو ظواهرو څخه په تاثیر اخیستلو سره له خپلو ملي او دیني دودونو څخه لرې کېږي.
یو بل افغان د نظر خاوند آصف شینواری دی چې په افغانستان کښې د امریکا او اروپا ادارې د پروګرامونو نتایجو سخت اندېښمن کړی دی. شینواری چې خپله د افغانستان یو کلتوري، ادبي او رسنۍ فعال ګڼل کېږي، باوري دی چې د افغانستان ټولنه که څه هم یوه دودیزه کلتوري او مذهبي ټولنه پیژندل کېږي، خو د خلکو د اکثریت کم تعلیم، فقر او لاستنګي او د اسلام د مدعیانو ډلو له تشدد او توندلاریتوب څخه ناخوشي او ناامیدۍ چې په حقیقت کې د امریکا له اسلام د ویرونې او له اسلام سره د دښمنۍ او زار دی په دغه ټولنه باندې د لویدیځو ادارو تاثیر کول آسان کړی دی. په دې لړ کې هغه په افغانستان باندې له پوځي یرغل وروسته بې له څه ځنډه په دغه هیواد کې د امریکا د سرکاري او غیر سرکاري ادارو دوو مهمو اقداماتو ته اشاره کوي. لومړی د امریکا له ټولنې سره د آشنا کېدو په هدف سره سره له دغه هیواد څخه د ځینو افغان شخصیتونو، علماو او خبریالان د کتنې لپاره د سفرونو برابرول او افغانستان ته له ستنېدو وروسته له امریکایي ادارو سره د دغو کسانو تعاون او ملګرتیا ده. دویم د لویدیځو بیلګو مطابق د افغان ځوانانو د زده کړو او تربیت او د امریکا د نیواکګرۍ په اړه د هغوی د حساسیت د کمولو په هدف سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د امریکا د زده کړو د مراکزو او کلتوري خونو جوړول دی. شنواری به اوریدئ چې لویدیځې ادارې تر ډېره حده په افغانستان کښې د خپلو سیاستونو او پروګرامونو په مخ بیاولو کښې کامیابې دي او په همدې وجه د هغوی د شتون دوام د افغانستان کلتوري تشخص او سیاسي خپلواکي ګواښي.
وګورودونکو، د افغانستان د کلتوري او اجتماعي مسایلو په برخه کې یو بل افغان فعال کارپیژان دی چې په دغه هیواد کې د لویدیځو ادارو د پروګرامونو نقصانات او خاطرات ډیر جدي بولي، محمد یعقوب دی. هغه چې یو پښتون دیني عالم دی، خبرداری ورکوي چې لویدیځې انجوګانې په فعال او دوامداره توګه د افغانستان د کلتور د بدلولو او د افغانانو د اسلامي اعتقاداتو د سستولو لپاره چې د لویدیځ پوځي او کلتوري یرغل په وړاندې د هغو د ټینګ ودرېدنې اصلي ستنې ده د پلاننګ او اقدام په حال کې دي. مولوي محمد یعقوب مختلفو مطبوعات، رادیو او ټلویزیون چینلونه او د سوشل میډیا سایټونه په افغانستان کې د لویدیځ د کلتوري یرغل ځینې اوزار بولي او د دغه هیواد په حکومتي ادارو چې له دغه یرغل سره په مقابلې کې په خپله قانوني او شرعي دندو او ذمهوارۍ عمل نه دی کړی سخته نیوکه هم کوي. هغه باوري دی چې لویدیځې ادارې او انجوګانې او د هغوی د زده کړو او رسنیو چینلونه او سایټونه په افغانستان کې په پوره ازادۍ سره فعالیت کوي او د لویدیځ غیر اخلاقي کلتور تولیدات له څه خنډ نه بغیر د خلکو په اختیار کې ورکول کیږي. دغه افغان کارپیژان دی بیا باور لري چې امریکا او د هغې انډیوالان په افغانستان تر ډیره حده د خپل کلتوري یرغل اهدافو ته رسیدلي دي، په دا ډول چې د هغه له نظره د افغانستان په ټولنه کې ځوان کهول اوس په حال کې له یو ډول تشخصي بحران او فکري او کلتوري خلا او تشې سره مخامخ دی.
ګرانو قدرمنو دوستانو، هیله ده چې په افغانستان کې انجوګان نومې لړۍ د تیرو پروګرامونو په شان د استفادې وړ ګرځېدلی وي. ستاسو پیغامونو ته سترګې په لاره یو او ستاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران پتیرا اونای کی
د تیرن د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش.
ایران د اونۍ په هنداره کې نو میله اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په پیل کې هم په تیره اونۍ کې د ایران ځینو مهمو پیښو ته یواز غننده کتنه کوو او ورپسې مو هم د تحلیلي برخې اورېدلو ته رابولو. هیله ده چې تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
په درس ایران کې د وحدت اونې پرتمینې دستورې
د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د جنگ په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لیتوګا
او په ایران کې د بخور پروژې او د محصولاتو زیاتیدا په تیغونه کې په ایران کې ځنې مهمې پیښې وې. اوس مرابولو د ځنو موردونو په باب تحلیلي برخې اوریدو ته
دوستانو تیرونی د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د نیکمرغه زوکړې لکلیزي او د غراز له وحدت ونې سره برابر و. په دې مناسبت د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د ویډیو کانفرنس لاره وینا وکړه. دا مسلمانانو ولی امر په خپل دغه ژوندۍ وینا کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د امامت د اسمان د شپږم ځلانده ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ زوکړې د کلیز په مناسبت او همدارس د وحدتونه په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره او په اسلامي نړۍ کې د وحدت او یووالي اهمیت او همدارس د اسلام د ګران قدر پیغمبر په شان کې د شرم گستاخی و ترشا مو خود پا اشاره سر و فرمایل. لده غصبکاوی و ده فرانسی و ده زین و نور و هوادون و سپیره او بی منطقه ترخو ملاترون و خیچی لده غصبرو او زیج و اقدامات و فعالیتون چخه ملاتر او ترشای دریده ده تیر و وقتون و پچیر لمخ که پلانوانه و تشکیلات خیی. ده مسلمانان و ولیمر پا دوام که فرمایلی ده اسلام ده گران قدر پیغمبر پشان که گستاخی و سپکاوی نه یوازی ده اسلام ده پاک دین بلکه ده درست و الهی و آسمانی دینونو سپکاوی دی.
ایزانو د اسلامي انقلاب معظم لار خود خپل وینا په یوه بلې برخه کې په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ته په اشاره سره په دې پټنګار سره چې د امریکا په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست حساب شوی او مشخص دی او د کسانو په تلو راتلو سره هیڅ بدلون نه لري فرمایلی دي. ممکنه ده د یو کس وخت پر رسیدا ناکامیدا سره کومه په خرمه شي خو له موږ سره هیڅ اړه نه لري او د ایران د اسلامي جمهوریت په سیاست په هیڅ اغیز ونه شیندي. حضرت لولزما سید علی خامنه ای په امریکا کې د ورستیو انتخاباتو ترنګلی وضعیت د جمهوری پالو یا لیبرالانو سپیری سیری ننداړې ته وړاندې کی دا بلی دا ویلی چې لدی ورته چې په امریکا کې واقعتا څوک رسی یو سانه حالات په امریکا کې د ډیرو مدني سیاسي او اخلاقی ګډوډي او لالهاندې خودنه کې یو داغه موضوع ده چې په امریکا کې د فکر او سوچ لرونکو خوندان پر اعتراف کوي او دا وضعیت په د نړۍ ننداړې ته ډیر زر وړاندې شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د اسلام د ګران پیغمبر او حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ زوکړې د کلیزي او همدارس د وحدتونه په مناسبت په خپل دغه ویډیوي وینا کې د نیکورون مقرباغ سیمې په سر د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت ورستي او شخړو ته په اشاره سره د دې خبرې په کولو سره چې دغه شخړه د سیمې د امنیت یو غواخونکی او تراخه پیژده ویل دي دغه پوزی دغری او جنگ جګړه باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. البته د آذربایجان هغه درس ټاټوبې چې ارمنستان نیولې دي باید آزاد شي او آذربایجان ته وګرځول شي. د قرباغ سیمې بحران او کړکېچ چې د 1983 کال په فروری میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ویجاړوونکي جنگ بدل شو او تر 1994 کال تر مارچ پورې دوام درلود. د آذربایجان جمهوریت په جنوب کې په همدې نامې سیمې کې رامنځته شوه. په دغې سیمې کې یو بشپړ سنبال جنگ رامنځته شو چې کابو تر شپږو کلونو پورې دوام وکړ او پکې کابو له 15,000 زیات کسان وژل شوي او څه د پاسه 8,000 نور هم کډه په سر شول. د ایران اسلامي جمهوریت په قرباغ سیمې کې د شخړو او نښتو له همهغه پیل راهیسې د دغې شخړې او جنګ جګړو د ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړی استازی د قرباغ سیمې د شخړې د حل لپاره آذربایجان، جمهوریت ارمنستان، روسیه همدار از ترکیه ته سفرونه وکړل او د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا یو شمېر وړاندیزونه وړاندې کړل څو دغه شخړه په سوله ییزو خبرو اترو او ډیپلوماټیکو هڅو سره حل کړی شي. د ایران مرستیال خارجه وزیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عباس عراقچی د آذربایجان له آی ټي وی ټولنیز تلویزیونی چینل سره په خبرو اترو کې د قرباغ سیمې د شخړې د حل لپاره د ایران د نوښتي پلان په بیانولو سره ټینګار کړی. سیمه ییز کړچار او د سیمې د اغیز شیندونکو هیوادونو ګډون د ایران د پلان یوه ځانګړنه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا دغه وړاندیز په بشپړه ښه نیت سره وړاندې شوی او په دې پسې دی چې په قرباغ سیمې کې انساني او غیر انساني مرګ ژوبلې پای ته ورسول شي.
ایزانو د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د تیر چهارشنبه ورځې په درې ورځني سفر د وینزویلا، کیوبا او بولیویا درو هیوادونو د سفر په پیل کې د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته لاړ. محمد جواد ظریف په دغه سفر کې د وینزویلا له ولسمشر نیکلاس مادورو، مرستیال ولسمشر دلسی روډریګرز او خارجه وزیر خورخه ایریزا او دغه راز له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او همدارنګه د سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو پر سر سلا او مشورې خبرې اترې وکړې. په دغه سفر کې دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او د خپلواکۍ وادونو د مشورو په دوام ټینګار شوی او ویل شوی چې باید نړیوال استکبار او استعمار د دسیسو او کارګرنو کړنو په وړاندې خپلواکۍ وادونه یو شان دریز پیاوړی کړي او اجازه ورنه کړي چې خپلې غوښتنې پر خپلواک او مخ په ودې هیوادونو وتپي. د اسلامي ایران خارجه وزیر له وینزویلا وروسته جمعې په ورځ کیوبا ته لاړ او دغه هیواد له ولسمشر، خارجه وزیر او نورو لوړو چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز د سیمه ییزو نړیوالو بدلونونو په اړه خبرې اترې او سلا او مشورې وکړې. ډاکټر جواد ظریف همداراز په یو شمېر څېړنیزو کانفرنسونو کې هم ټینګار او ویناوې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ظریف لا دې ورسته بیا د بولیویا هیواد په یو ورځني سفر لاړ او دغه هیواد د نوي ولسمشر لویس آرسا د لوړې په دستورو کې ګډون وکړ او دغه راز یې له نوي ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته هم وکړل. ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر جولای میاشت کې هم وینزویلا، نیکاراګو او بولیویا وادونو ته سفرونه او د دغو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي وو. لاتینې امریکا په اقتصادي، سیاسي او کلتوري حوزو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د پام وړ تعاملات لري. په همدې اساس د کیوبا، وینزویلا په څیر د لاتینې امریکا له هیوادونو سره چې امپراډیسټیز تفکرات لري او د سیاسي لیتوګو له پلوه له ایران سره نږدې فکر لري، د ایران اړیکې پراخې شوې دي. دغه سیمه له اسلامي ایران سره د ملګرتیا لپاره له بالقوه اقتصادي ظرفیتونو هم برخمنه ده.
د تیر پنځشنبه په ورځ له فارس خلیج سمندره د اوبو د منتقلولو پروژه او د ایران مرکزی فلات او سیرجان او خمیر ولسوالیو ته د اوبو خور نلیک د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حسن روحانی په ویډیویي فرمان سره افتتاح شو. دوامدار آبی سرچینو ته د ایران د صحرایي سیمو او د دښتو د ډیر زیات ضرورت په پام سره د اوبو له فلټر کوونکو ماډرنو ټکنالوژیو څخه د استفادې په څیر په نویو رودو سره د اوبو تامینې ده د ورځې یو ضرورت او ستراتیژیک پلان دی. دغه پروژه په دوو اصلي برخو د دریو فازونو کې اجرا شوي چې په لومړۍ برخه کې په یوه ورځ کې د 1 میلیون متر مکعب په ظرفیت سره د اوبو د فلټر کوونکي تاسیسات شامل دي چې د بردر عباس د لویدیز په 15 کیلومتری کې اجرا شوي او په دوهمې برخه کې هم د 828 کیلومتر په اوږدوالي سره د اوبو خور د پایپونو د منتقلولو پروژه او د پمپاژ تاسیسات او تجهیزاتو جوړول او اجرا کول پکې شامل دي. د دغو خوږو اوبو د تامینولو د دغه پلان د اجرایي ځینې مهمې ځانګړنې او بریاوې د هیواد د کومو اوبو لرونکو یا د زیاتو دښتو لرونکو ولایتونو کې په تېره بیا د صنایعو او کانونو په برخو کې د سترو یونټونو د اړتیا وړ اوبو او په دغو سیمو کې د اقتصادي روڼتیا د زیاتېدا په څیر مهم امکاناتو زیاتو ده. د ایران مرکزی سیمو ته د فارس خلیج د اوبو د منتقلولو لپاره د خواږه اوبو د فلټریشن د غستر پلان د چادرملو ګلګهر او مس سرچشمه د ستر معدني شرکتونو په ګډون سره د اجرا په حال کې دی چې د غستر پروژې لومړنۍ برخه یا فاز مخکتنه شوې ده.
دوستانو ایران ته د کتنې 19 پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروگرام تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو کو parstudio.com/p زمون د انټرنیټي سایت درکته
ستاسو له حضور اجازه خواړو. د خدای په امان.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علامه مل او ملګری.